السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه شمشاد زدران د دې خبرونه تاریخي تخنیکی چاره پر مخوړي پروانه خبرونه کې اوري چې د دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو د پیل په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دوی پر وړاندې پوره چمتووالی لري. په کونړ کې له غره څخه د یو تیږې د ښویېدو له امله چې پر یو کور لګېدلی دی د څلورو ماشومانو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي. د نړۍ په خبرو کې راغلي چې د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی یو هلیکوپتر په سوریه کې ولیدلی ده او د ترکیې پوځ وایي چې د پولیسو په یو مرکز کې په موټر بم حمله کې لږ تر لږه اووه څلوېښت تنه وژل شوي دي. خو په سر کې رحمت الله افغان د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له خاورې او خلکو څخه دفاع ته بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې باید له پوره دقت څخه کار واخلي. او په کندهار کې به سرچینه وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو پولیس خپل اووه ملګري وژلي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له خپلو خاورې او خلکو څخه دفاع ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته دا څرګندونې د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په غبرګون کې وکړې.
موږ نورمال پروګرام دی څو چې په افغانستان کې نیت خراب وي، خلک وژني، سړک غاړې مینونه دي، هغوی که سولې ته نه راځي معنا دا ده د افغانستان دښمنان دي. وسلوال پوځ هغوی قانون ته سپاري، یې سرکوبۍ له منځه وړي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. وسلوالو طالبانو ولیدي چې سر له ننه یې په هیواد کې د عمري په نامو پسرلني عملیات پیل کړي. دوی په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیاتو هدف یې د حکومت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې ډله ییزې او چریکي حملې او د یو شمیر سیمو نیول دي. طالبانو ولیدي چې خپلو ملګرو ته د جګړې پر مهال د ملکي کسانو او عمل منفیه پروژو د خوندیتوب سپارښتنه هم کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې نن یې د دغه جرګې مشري کوله د هیواد په امنیتي وضعیت د سناتورانو اندېښنې پر ځای وبللې او ټینګار یې وکړ چې هغه څوک چې د هیواد امنیت ته ګواښ پېښوي باید وپېژندل سي.
از خانه ملت صدا میکنیم که باید در روند سال واقعا آگاهانه عمل شود. کسانی که باعث عملات در این بدن میشن اونا را تفکیک کنیم که با کی صلح داشته باشیم با کی نداشته باشیم.
په ورته وخت کې یو شمیر سناتوران وایي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې باید د یو منظم استراتیژۍ له مخې وکړي. بلوري ته د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د خبرو لپاره د استراتیژۍ تر لاس لاندې ده. په کندهار کې وسر چنوای چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورن کرښه ته څیرمه یو پولیس خپل اووه ملګري وژلي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه رامنځته شوې او قاتل پولیس له پیښې وروسته پاکستان ته تښتېدلی. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک پیښه تاییدوي او وایي چې پولیس د طالبانو نفوذي کاسو خو په دې اړه له زیاتو جزیاتو ورکولو څخه ډډه کوي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دغې ادارې موظفینو د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د حقاني شبکې د وسلو او مهماتو یوه زیرمه نیولې ده. د دغه ریاست په اعلامیه کې چې نن خپره شوه راغلي یا د زیرمې د دې سبز ولسوالۍ په ترخیلو کلي کې کشف کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې د حقاني شبکې غوښتل له دغو وسلو او مهماتو نه په استفادې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر حمله وکړي. د ملي امنیت د خبر پاڼې د معلوماتو په اساس د قضیې په تړاو دوه تنه نیول شوي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واورئ.
د روسیې دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د دوی یو پوځي هلیکوپټر په سوریه کې سقوط کړی دی. د روسیې پوځ وایي چې دا پیښه د سوریې په هم ښار کې سوې او د دوی مې اته ویشت هلیکوپټر نه دی ویشتل سوی. د هلیکوپټر د پیلوټ جسد موندل شوی او د روسیې پوځي هوایي اډې ته لېږدول سوی دی. د دې خبر نور جزئیات نه دي خپاره سوي. د ترکیه پوځ نن خبر ورکړ چې د پولیسو په یو مرکز کې په موټر بمې حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ سو. د ترکیه پوځ وایي چې لږ تر لږه 30 تنه په دغه حمله کې وژل شوي دي. د حمله پرون د ترکیه د دیاربقیر ولایت په هاني سیمه کې وشوه چې لږ تر لږه 15 تنه پکې زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې 8 ملکي کسان شامل دي. د ترکیه پوځ د حملې پلا پر هغو وسلوالو اچولي چې د کردستان د کارګر ګوند PKK سره ارتباط لري. په جرمني کې څارنوالانو ویلي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمني کومیډین یان بوهرمن پر ضد چې د اردوغان په اړه یو طنزي شعر لوستی شکایت کړی دی. یان بوهرمن په دې شعر کې اردوغان مسلکي احمق بللی و او د مارچ په 1 د جرمني پر ټلویزیون نیو ماګزین رویال پروګرامه د دې شعر تر خپرېدو وروسته د انقرې او برلین ترمنځ سیاسي روابط خړ شوي دي. د ترکیې حکومت مخکې ویلي و چې دا شعر د زغم وړ نه دی او بوهرمن باید د یو هیواد د دولت مشر ته د سپکاوي له امله مجازات شي. د جرمني په مینس ښار کې څارنوالانو د بوهرمن د پروګرام په اړه پر دې اساس چې د بهرني هیواد مشر ته سپکاوی پکې شوی څېړنې کړې او ویلي دي چې د اردوغان شکایت په هم له دغو څېړنو سره یو ځای کړي. د جرمني د حکومت ویاند پرون وویل چې د بیان ازادي او د هنر څرګندولو ازادي د جرمني د خلکو هغه حق دی چې په اړه یې بحث نشي کېدلی. د فریډم هاوس یا آزادۍ خونې ادارې په تازه رپورت کې خبرداري ورکړې چې اقتصادي کړکېچ د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې دیکتاتوري نظامونو ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د ادارې همداراز خبرداري ورکړې چې د کډوالو بحران په ختیځ اروپا کې د پاپولیزم نظر ته وده ورکوي او په بالکان کې اصلاحات د شاته تګ له تهدید سره مخامخ دي. د دې خبر نور جزئیات به وروسته واوري. د امریکا د پاوډ لوی درستیز له خپل پاوډیانو غوښتنه کړې چې د ولسمشری ټاکونکو پر مهال دی له سیاست لري پاتې سي. جنرال جوزف دانفورد پر نو ویل چې پر داسې یو هر اړخیز پروګرام کار کوي چې روانه اونۍ به خپل پاوډیانو ته ورواستوي. په دې پروګرام کې به له ټولو پاوډیانو غوښتنه سوي وي چې په سیاسي چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې د روان کال د نومبر په 8 نیټه ترسره کیږي. او د چین حکومت یو تازه پلان اعلان کړی چې پر اساس به پراتنونکي ولسیزه کې 50 میلیونه فوټبالستان روزي. دا هیواد غواړي چې تر 2050 میلادي کال د فوټبال د نړیوالو اتلانو په ډله کې وګڼل سي. د چین د فوټبال اتحادیه پرون یو سند خپور کړ چې د دې پلان جزئیات پکې څرګند شوي دي. دا پروګرام تر ډیره حده پر ځوانانو تمرکز کوي او پر بنا به یې څه باندې 10 میلیونه ابتدایي او متوسط ښوونځي په منظم ډول فوټبال کوي. 10,000 روزونکو یا کوچانو ته به تمرینونه ورکول کیږي او په دې هیواد کې د فوټبال د ځانګړو مسلکي اکاډمیو شمیر به 2 برابره لوړ سي او 100,000 ته به ورسیږي. دا پلان په 3 مرحلو کې تنظیم شوی دی. چین اوس مهال د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په لست کې یو 80 ځای لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په خبرګون کې د امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ ورکوي. پروانه خبرونه کې وایي چې د افغان ځواکونو روزنه او سالم رهبری کولای شي چې د هلمند جګړه چې تر بل هر وخت ډیر زور اخیسته مهار کړي.
اوس پیلم د باره چې څه زموږ په مقابل کې دي زموږ تدبیرونه او زموږ امکانات باندې پیاوړي.
دا حکومت یو شمیر برحاله چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسي اپوزیشن د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقه پړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر خبرو په وسه کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې ووري. په کونړ کې لغره څخه یوې خویدلې تیګې پر یو کور ماتم راوسته دی او د دې کور یوازې یو کوچنی پاتې وغړي نورې وشلې دي.
دغه د شپې په یو قرباني تیګر غلې دا د غره نه و نفر ته شهیدان شوی دي. دغه جملې نه څلور نفر ماشومان دي.
په بلوچستان کې د یونیسیار مشروي کې د پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده نور هم وغځول شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د دفاع وزارت وایي د طالبانو د پسرلنۍ او عملیاتو د پیل په عکس العمل کې د امنیتي ځواکونه چمتواله لري. وسلوالو طالبانو د سې شنبې له ورځې په افغانستان کې د عمري په نوم د نویو پوځي عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې طالبان اوس خپلو کې ستونزې لري او د هغوی له لورې د نویو عملیاتو د پیلېدو اعلان یوازې د خپلو کسانو د مورال د لوړ ساتلو په هدف دی. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کومه نوې خبره نه ده. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې هیڅکله جګړه نه ده بنده کړې او په خبره افغان ځواکونه هم د هغوی په وړاندې جګړې ته چمتو دي.
اوسه معلومه ده چې موږ نورمال پروګرام دی څو چې په افغانستان کې امنیت خراب وي، خلک وژني، سړک غاړي مینونه کوي، هغوی که سولې ته نه راځي مانا دا ده د افغانستان دښمنان دي. وسلوال پوځ هغوی قانون ته سپاري یا سرکوبۍ له منځه وړي.
طالبانو د سې شنبې په ورځ په یو رسمي اعلامیه کې د عمري په نوم په افغانستان کې نوي پسرلنی عملیات پیل کړل. د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد لخوا ازادي راډیو ته په لیږل شوي اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو پوځي کمیسیون له تیرو درو میاشتو راهیسې د دغو عملیاتو پر طرحې کار کړی دی. د اعلامیې له مخې د عملیاتو تمرکز به د زیاتو سیمو لاندې کول، پر کورنیو بهرنیو ځواکونو باندې تهاجمي او چریکي بریدونه او نفوذي فعالیتونه وي. له دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو او دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي وو چې 2018 میلادي کال به د تیر کال په څیر د افغانستان لپاره ستونزمن وي. طالبانو تیر کال هم د اعظم په نوم پوځي عملیات په افغانستان کې وکړل چې په ترڅ کې ځینې ولسوالۍ اوان د کندوز ښار ته دغه ډلې لاسته سقوط وکړ. افغان حکومت سره له دې چې د طالبانو د حملې په وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي، خو په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې هڅې هم جاري ساتلې دي، خو طالبانو رسمن له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. د افغانستان د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې هم پریکړه کړې چې که طالبان سوله ونه کړي نو په وړاندې به ګډ پوځي اقدام وسي. اخوا د ولسي جرګې غړی خالد پښتون په روان کال کې د نامنۍ د زیاتېدو احتمال نه ردوي، خو په ورته وخت کې د طالبانو خپل منځیو اختلافات ته په اشاره سره وایي چې دغه موضوع به د دوی فعالیتونه تر یو بریده پڅ کړي.
طالبان د دې لپاره چې د خپلو طلباو یا د جنګیالیو د مورال د لوړولو په خاطر، ځکه د هغوی مورال زشت ډېر خراب شوی دی، دغه په خاطر دوی دغه رقم عملیات پر مختلفو نومو اعلانوي.
نوموړی وایي د سولې په تړاو د یو شمېر طالب مشرانو غیر مستقیم تماسونه ښیي چې د دغې ډلې مشران خپل کې اعتماد نه لري. د پوځي چارو کارپو باری آرس هم دا نظر مني چې د طالبان له لورې د تازه عملیاتو اعلان کومه نوې خبره نه ده، خو نوموړی وایي چې د طالبانو تر څنګ ځینې نورې ډلې لکه داعش په افغانستان کې د پراخېدو هڅې کوي او په خبره شاید دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې جګړه شدیده کړي.
و امریدل چې دفاع وزارت وایي د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پر وړاندې افغان امنیتي ځواکونه پوره چمتواله لري. په هلمند کې څنګه امنیت راتللی شي؟ په دې رپورت کې ورچی آیا د افغان ځواکونو روزنه او سالم رهبری کول شي چې د هلمند جګړه چې تر بل هر وخت زیات زور اخیستې مهار کړي؟ د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي په خپل دې رپورت کې د هغه نیمګړتیا او پلټنه کړې ده چې د امنیت د خرابېدو سبب شوی دی.
د امنیت د ټینګښ ډیره تمه د تازه فارغ کېدونکو دغه سرتیرو څخه کیږي چې نن سبا په پرله پسې ډول د 215 میوند کلو اردو په قرارګاه کې د بیا روزنې د پروګرام د لارې د یو شمېر امریکایي مشاورینو تر څارنې لاندې روزل کیږي.
محترم تورن جنرال، زه تورن فرهاد نظامی فرهاد تقدیرنامه خوښ حاضرات.
دا د سرتیرو له جملې دي چې په تیرو دریو کلونو کې په مساکله، سنگین او نوزاد ولسوالیو کې د وسلوالو د ډیرو سختو بریدونو په وړاندې جنګیدلي دي. ویل کېږي په تیر لمریز کال کې چې د افغان ځواکونو لپاره یو خونړی کال بلل کېږي، د 3200 په شاوخوا کې افغان سرتیر وژل شوي دي چې 255 ملي او محلي پولیس دي. دغه سرتیرو دوه میاشتې د روزنې په کاغذونو کې تیرې کړي دي، خو لا هم ستړي ښکاري. دوی ټول د لوږې مخې ته د تیرېدو پر مهال یو ډول حرکت نه کوي، ځینې چټک ځي، خو یو شمېر یې چې پر شا لوی وربار سوي غوټه او توپک په لاس کې وړي ټکني روان دي، خو د عقیدې له اړخه کلک او هدفمند ښکاري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د افغان ځواکونو اوسنۍ وړتیاوې او توانایي دومره کېدای سي چې د لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي او په پاتې سیمو کې هم امنیت ټینګ کړي؟ په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کارمان وایي که د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د موجودو کمزوریو ستونزه حل سي، په امنیتي حالت کې به د پام وړ تغییر راسي. قهرمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم وسلوالو مخالفینو د جنگ یو بل فصل ته امدګي نیولی ده، خو افغان ځواکونه هم چمتو دي چې د خپلو سیمو دفاع وکړي.
آیا هغه چا چې جګړه په دې سیمه کې شولاوره ساتلې ده هغوی څومره امکانات په کار اچوي؟ اوس پیلم د باره چې څه زموږ په مقابل کې دي، زموږ تدبیرونه او زموږ امکانات ورباندې پیاوړي دي. ولې دا که سبا بیا په اصطلاح باندې د جګړې ابعاد تغییر کوي، مثلا مخالفین نه امیده کیږي، همسایگان دي چې هغه څوک چې ستا په کور کې د جنګ سره مینه لري هغه نه امیده کیږي، او هغه د امکانات دوه چنده کوي، درې چنده کوي، نو خطبر باید چالش کړی کیږي.
تر اوسه ویل کیږي د ملي اردو د څلورو کنډکونو سرتیري له سره روزل سوي، نوي وسلې وسایل ورکول سوي دي، او د فراه او نیمروز ولایتونو په شمول هلمند کې د لشکرګاه ښار سره نږدې د جګړې لومړۍ کرښې ته استول سوي دي. کتونکو وایي د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال اکثره جنګي پلانونه او رهبري خپل د خارجي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کېده، چې دغه مسلې هم افغان ځواکونو په پوستو او ټورونو کې بند او غیر فعال وساتل، او دا د افغان ځواکونو د تلفاتو او په شاتګ عوامل دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د 215 میوند کل اردو امریکایي مشاور ډګروال کلین دروان میلادي کال د مارچ پر اوله نیټه د افغان ځواکونو د دوهم کنډک د فراغت په مراسمو کې وغوښتل چې د دفاعي حالت څخه ووځي او پر وسلوالو بریدونه وکړي. دی وایي موږ یوازې ستاسو د وسایلو د ترمیم او بیا روزنې د پروګرام لپاره نه یو راغلي. اوس د دې وخت هم نه دی چې تاسو په ټاورونو، سرایونو او د لویو دیوالونو تر شا پاتې سئ. نور باید له ښځو راووزي او پر خپل دښمن برید وکړي او د دفاعي حالت څخه ځانونه خلاص کړي. د افغان ځواکونو پر جنګي وړتیاو هغه وخت شکونه راپورته شول چې وسلوالو په ډیر کم وخت کې د موساکلام او نوزاد ولسوالیو تر څنګ د ګریشک مارجې او نادالي ولسوالیو ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. دروان میلادي کال د فبروري په میاشت کې کله چې د جنګ لومړۍ کرښې لشکرګاه ښار او ځینې مرکزي سیمو ته راورسېدلې، د امریکایي ځواکونو دوه کنډکونه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته بیرته هلمند ته راغلل، چې په دې ولایت کې د 215 میوند کل اردو د سرتیرو جنګي وړتیاوې د سره وروځي او هغوی په نوو وسلو سنبال کړي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت راتلی سي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې پیاوړي کسان په دنده وګمارل سي، په امنیتي ادارو کې د فساد او کاغذ پرانۍ مخه ونیول سي، او امریکایي ځواکونه په دوامداره توګه د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز تر څنګ په استخباراتي او هوایي برخه کې ملاتړ وکړي.
دوی هیڅ ډول سپوب تغه نه لري، کمبوت نه لري، فقط د دوی لوی مشکل چې دی په راس کې دی. د دوی په راس کې داسې خلک قرار لري چې هغه مسلکي خلک نه دي، هغه د شناخت په حساب باندې یا د پیسو په حساب باندې یا په نورو حسابو باندې دوی راغلي دي، او دوی فراس کې اوس قرار لري، نو هغه نشي کولای چې په منظم ډول سره سوق اداره وکړي. او دومره غټه خبره اوس په د افغان ځواکونو په منځ کې فساد دی.
خو په هلمند کې د ولسمشر ځانګړی استازی او په دې ولایت کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کارمن وایي د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره د امریکایي ځواکونو پر دوامدار شتون باور نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د 215 میوند کل اردو په چوکاټ کې د هوایي ځواک د جوړېدو په برخه کې کافي پرمختګ شوی دی. اته کشفي بي پیلوټ الوتکې ورکول سوي دي، او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر هم په منظم ډول ادامه لري. کارمن وایي که چیرې د امریکایي ځواکونو او دوی ګډې هڅې داسې دوام وکړي، د هلمند د امنیت مسله د امکان څخه لري خبره نه ده.
تقریبا د شپې لپاره هم په حدود کې درې یا څلور باله تیاری دي چې هغه د شپې ډېر څه کولی شي ټول هلمند تر خپل جدي کنترول لاندې ولري، او د ورځې لپاره هم درې څلور دانې مثلا چې هغه د ورځې د فعالیت لپاره ماسرې هم دغه لري. یعنی د هلمند اراضي په نظر کې نیول سوې ده، دغه نظامي تخنیک له لحاظ څخه په هغه اندازه باندې چې د هلمند په ټولو اړخونو کې دی هلمند تر کنټرول او نظارت لاندې ولري، یعنی دغه سنجول سوي او د دغه مطابق د دوی په اختیار کې دغه څه ورکول سوي.
د افغان ځواکونو څخه د روزنې، تجهیز او وسایلو په برخه کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ خبرې په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو د مشاورینو د یوې ډلې مشر ډګرمن جان تان چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کافي وخت نه لري، او دا تازه پیل سوې لړۍ شاید ځکه پر نیمه پاتې شي چې په افغانستان کې د موجودو امریکایي ځواکونو د 9800 شمېر به د ټاکل سوي وخت سره سم 15500 ته راکښته شي. په هلمند کې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې خرابېدونکي امنیتي وضعیت په داسې حال کې د نړیوالو او د دې ولایت د عامو خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی چې د امنیتي ادارو مسؤلین د جنگ یو بل فصل ته چې هر کال د هوا په تولیدو سره زور اخلي آماده کې نیسي. دا ځل مو په هلمند کې د امنیت ټینګښت په اړه بېلابېل نظرونه واورېدل. بل ځل به د هلمند امنیت ته د نشې توکو د کرکلي او قاچاق له اړخه د ورپېښو تاوانونو پر مسله د دولتي مسؤلینو، کارپوهانو او کروندګرو سره خبرې وکړو. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
دا حکومت یو شمیر برحاله چارواکي، د ملي شورا غړي او سیاسي اپوزیسیون، د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقه په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر خبرو په غوسه کړي دي. که څه هم اجرایي رئیس یو ورځ مخکې سیاستوال په دې تورن کړل چې د ملي یووالي د موافقې متن یې نه دی لوستی، خو اوس همدغه سیاستوال وایي دوی موافقه لوستې او زیاتوي چې د پردې تر شا نورې خبرې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 5 کلونو لپاره ده، نه د 2 کلونو لپاره. دا چې د دوو خبرو په اړه تازه خبرګونونه څه دي، اسدالله لودین په دې اړه معلومات برابر کړي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په تړاو د غبرګونونو په لړ کې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم خپل دریځ په توند لهجه واضح کړی دی. ښاغلی نور ویلي، جانکیری باید د حکومت د موافقې پر دوام د ټینګار پر ځای د ملي وحدت حکومت نږدې 2 کلن فعالیتونه ارزیابي کړي وای. عطا محمد نور په بلخ کې په یوه غونډه کې ویلي، د ملي وحدت حکومت هیڅ ژمنه هم نه ده پر ځای کړې او د کار له پایله تر اوسه له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
ښاغلی جانکیری افغانستان ته راغی، له ولسمشر او اجرایي رئیس سره ملاقاتونه درلودل. ښه به دا وه چې ده هغه توافقات ارزیابي کړي وای چې په تیرو 2 کلونو کې باید عملي شوي وای. خو ده د حکومت د راتلونکو 3 نورو کلونو د فعالیت خبره وکړه، هیڅ یوه موافقه نه ده عملي شوې. د حکومت 2 کاله پوره کېږي، خو له ستونزو سره مل دی. له ملت سره ژمنه وشوه چې لویه جرګه دایریږي، د ولسي جرګې انتخابات به کېږي، انتخاباتي نظام به اصلاح کوي، خو هیڅ یو کار هم نه دی شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې شنبې په ورځ کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره تر ملاقاتونو وروسته یې له ولسمشر سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 5 کلونو لپاره ده. له دې سره د اپوزیسیون په ګډون د ملي شورا غړو او سیاستوالو غبرګونونه وښودل. هغوی ویل شول چې جان کیری د ملي وحدت حکومت عمر اوږد کړ. د دوشنبه په ورځ بیا اجرایي رئیس عبدالله دغه غبرګونونه د تعجب وړ وبلل. هغوی ویل هغه کسان چې د جانکیری په خبرو غبرګون ښیي، هغوی د ملي وحدت حکومت موافقه نه ده لوستې. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابولي د سه شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د عبدالله د دغو خبرو په اړه توند غبرګون وښود. هغوی ویل ولسته باید معلومه شي چې د پردې تر شا څه روان دي، چې سیاسي اپوزیسیون او سیاستوال پرې خبر نه دي.
ډاکټر صاحب عبدالله وویل چې سیاسیون بې خبره دي، بیا یو رقم تبسم هم کوي، یعنی نشخان دي په ټولو سیاسیونو د دې وطن ووالی. زما پیشنهاد جناب عبدالله صاحب او جناب رئیس جمهور ته دا دی چې ستاسو دي دغه شاه شجاع په رقم غلامي توک مبارک سي. سیاسیون چې خبر نه و د دې قضیه په شا کې چې شي، ستاسو خارجي امریکایي راولي د ټول نظام کلی په لاس کې ورکوي.
د ملي وحدت حکومت د موافقې په یوه ماده کې دا راغلي چې تر 2 کلونو پورې به لویه جرګه راغوښتل کیږي او د حکومت د اوسنۍ بڼې په بدلون به بحث کوي. خو وړمه ورځ د ولسمشر وایندو ویل د لویه جرګې راغوښتل د حکومت د کار د پای په معنا نه ده. د حکومت سیاسي اپوزیسیون هم وایي چې له ملي وحدت حکومت سره د خلکو ملاتړ نشته او باید له 5 کلونو مخکې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات ترسره کړي. د انور الحق احدی په مشرۍ د اپوزیسیون ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل،
موږ موقف دارې چې هغه حکومتونه چې هغه د خلکو پر رای باندې راغلي په قانوني شکل راغلي، هغه کولی شي خپله دوره پوره کړي، ولې هغه حکومتونه چې د خلکو حمایت نه لري په قانوني شکل نه راغلي، هغه نشي کولی خپله دوره تکمیل کړي.
د ملي وحدت حکومت د کمزورو فعالیتونو په اړه انتقادونه کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم ورته جدي انتقادونه شوي او وروستیو سرویګانو هم ښودلي چې له حکومت د خلکو د رضایت کچه کمه شوې ده. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور، د اپوزیسیون مشر نور حق احدی او د ملي شورا یو شمېر غړي چې اوس منتقدین دي، په لومړي سر کې د حکومت ملاتړي وو، خو حکومت تر اوسه نه ده په ډاګه کړی چې ولې دغو کسانو د حکومت ضد دریځ غوره کړی دی. اسدالله لودین، آزادی رادیو، کابل.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل دره کې تېره شپه له غره څخه په یو کور تیږه راښویدلې چې پکې د کورنۍ وطن مړه او یو ماشوم ټپي دی. ټپي اوسمهال د اسدآباد په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې دی او د هر چا کومک ته اړتیا لري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې په دې پیښه کې څلور ماشومان هم وژل شوي دي. پاړه روحلا انوري رپورټ لري.
د څوکۍ ولسوال شاخصره وزادي راډیو ته ویل تیر شپه یوولس بجې د دې وګل درې په امریو تنګي کې په یو کور لغره تیګه راغلی او پکې اتو تنو ته مرګ جوبله اوختی ده.
امریو تنګي کې بیګا د شپې په یو کور باندې تیګه راغلی ده. د غره نه اووه نفره پکې شهیدان شوي دي. دغه جملې نه څلور نفره ماشومان دي چې د ذکور او ناسو پیران لپاره معلومات دي. ساحه ډېره لږ ده، اوس خلک داخل دي.
تیر کال هم په یاد دره کې دې ته ورته پیښه رامنځته شوې وه چې په کې له لسو زیاتو کسانو ته مرګ جوبله اوختی وه چې ورسره یو شمېر دولتي او نا دولتي مؤسسو مرستې وکړي. د اسدآباد روغتون رابلل شوی یوازینی ټپی سره راغلی عبدالهادی ازادی راډیو ته وویل خلک په خواږه خوب ویده وو چې یوولس بجې لغره څخه د تیګو د خویدو اوازونه واورېدل. دوی له کورونو راووتل خو یو غټه تیګه په یو کور راغله او پکې وتنه ووژل شول او دغه یو هلک ټپی شو.
او د کور د غره لمن کې د غر پر راغله دا هلک ته بچ شو. د نور پامل چې د هلک نه ده لارې دې مورې دې درې خويندې دې ورور دې هغه شهیدان شوې او دا چې دا بس بچ دې او زخمي ده حالات کې تخپل وکړه.
هغه وای په اته کسي ز کورنۍ کې هم دا یو ټپی ماشوم پاتې دې او مرستې ته اړتیا لري.
د دې لکه دا یو وسو شم مخ دې کې نور توګه نشم دا پاتې دې چې تا دا یو شو په خشان سره نور چې څه وسه سره کېدن او د خدای غریبانو دې ټول دنیا ته دولت سره معلومات دې جلا داخله غریبانو به وسی.
تیر جمعه د بارانونو او زلزلې لامل د څوکۍ دی وګل درې په ګډون د کونړ په زیاتو ځایونو کې په کورونو لغرونو تیګې راغلې وې او یو شمېر کورونه ناستو چې پکې یو دیرش کسان مړه شوي وو او لسلو زیات ټپې نو.
و امریدل چې په کونړ ولایت کې لغره څخه وي خویدلې تیګې یو کور وهلې دی چې پکې د څلورو ماشومانو په ګډون و کسان مړه شوي دي. د دې کورنۍ څخه یوازې یو کوچنی ماشوم پاتې چې دا مهال د اسدآباد په روغتون کې دی او ویل کېږي چې د خلکو هر اړخیزې او عاجلې مرستې ته اړتیا لري. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په بلوچستان کې د یونیسیار مشر وایي کېدای شي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي خو ورسره به د بیرته ستنېدنې بهیر هم پراخ شي. له ښاغلي دنیش شریس سره د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل مرکه کړې ده.
ښاغلی دنیش شریستک په پیل کې دا راته ووایست چې د یو این ایچ سی آر د بیرته ستنېدنې د پروګرام له مخې سږ کال تر اوسه څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي؟ سږ کال نږدې 3000 تنه افغان کډوال له ټول پاکستانه ستانه شوي دي چې په هغوی کې شاوخوا 600 تر مارچ میاشتې پورې له بلوچستانه تللي دي او دا شمېر ډېر کم دی ځکه د کال د پیل میاشتې دي. خو اوس به تاسې وګورئ چې د بیرته ستنېدونکو شمېر به زیات شي. موږ وینو چې زموږ مرکز ته زیات شمېر ستنېدونکي کډوال راځي او غواړي افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوئ چې د بیرته ستنېدو بهیر سږ کال تر تېرو کلونو لږ څه ورو او ټکنی دی که څنګه؟
نه په عادي ډول روان دی. څنګه چې ما وویل د کال لومړۍ میاشت یو څه کمزورې مرحله وي، خلک معمولا ستنېدو ته زړه نه ښه کوي، خو اوس به د دوی شمېر زیات سي. موږ به د تېرو کلونو غوندې د هغو کډوالو ملاتړ کوو چې غواړي په خپله خوښه ستانه سي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د میشتو کډوالو د مهاجرت یا POR کارډونه د نوي کولو ستونزه ده چې صدر اعظم نواز شریف یې یوازې تر جون میاشتې پورې موده غځولې ده. موږ ته ویل شوي دي چې موده به یې زیاته سي، خو کېدای سي د بیرته ستنېدو لپاره هم په پراخه پیمانه یو داسې پلان جوړ سي چې په زیاته اندازه د ستنېدنې لپاره زمینه برابره کړي. نو څه فکر کوئ، تر جون وروسته به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول سي که څنګه؟ څه چې موږ له حکومتي سرچینو اورو هغه دا دي چې د دوی کابینه پر دې کار کوي چې څنګه او په کومو شرایطو باید د کډوالو موده وغځول سي. زیاته هیله دا ده چې دا موده به تر 2019 میلادي کال پورې وغځول سي، خو ممکن په دې برخه کې به یو ټاکلی پلان جوړ سي چې څنګه کېدای سي د بیرته ستنېدو بهیر لا پسې ګړندی سي، خو په دې شرط چې هغه ټولې خواوې چې په دې برخه کې کار کوي یو بل ته د مرستې ډاډ ورکړي. که دا راته ووایاست چې په پاکستان کې لا څومره راجستر افغانان میشت دي، او هغه چې راجستر نه دي، آیا یو این ایچ آر د راجستر کولو پلان لري که نه؟ په ټول پاکستان کې 1.5 میلیون ته نږدې افغان کډوال میشت دي چې د مهاجرت کارډ لري، او د پاکستان له حکومت او یو این ایچ آر دواړو سره راجستر دي چې له هغوی څخه شاوخوا 300,000 په بلوچستان کې اوسېږي. پاته سوه د ناراجستر شویو افغانانو خبره، هغوی افغاني طبیعت لرونکي دي، موږ یې د مهاجرینو په توګه نه پیژنو. د پاکستان حکومت د خپلې پالیسۍ له مخې له هغوی سره برخورد کوي. یو این ایچ آر دمګړۍ نه د راجستر کولو پلان لري او نه دوی په موږ پورې تړلي دي.
له بلوچستان څخه وطن ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو د بهیر، او دا چې په پاکستان کې به د افغان کډوالو د اوسېدو موده غځول کیږي او کنه، په دې اړه مو په بلوچستان کې د یو نچار د مشر دنیش شریست څرګندونې واورېدې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 2:30 شوې دي. له فرشتې جلال سید څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان ملي دفاع وزارت نن وویل دا چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې نن د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان کړی. نوې خبره نه ده. د دفاع وزارت ویان نن وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه تیار دي چې په ټول هیواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګ وکړي. طالبانو نن په افغانستان کې د عمري په نوم عملیات اعلان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نن وویل چې د دې ادارې کارکونکو په د سبز ولسوالۍ کې د حقانی شبکې د وسلوال د وسلو او مهماتو یو زیرمې نیولې ده. د امنیت ریاست په اعلامیه کې د دغې زیرمې په ارتباط نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو ویل کېږي چې په ترخیلو سیمه کې نیول شوې ده. په هرات کې سیمه ایز چارواکي وایي تر راتلونکي یو کال به د جاپان په مرسته د لمریزې برېښنا پروژې د تولید مرکز په دغه ولایت کې جوړ سي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې جاپان د دې پروژې د پلي کېدو لپاره 5 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د سوریه دفاع وزارت وایي چې د دوی پوځي هلیکوپټر په سوریه کې سقوط کړی، خو د روسیې پوځ وایي چې دا پېښه په هومس ښار کې شوې ده او د دوی هلیکوپټر نه دی ویشتل سوی. د ترکیه پوځ وایي د پولیسو په یو مرکز کې په پرونی موټر بمې حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ شوی دی. د وروستیو ارقامو له مخې ویل کېږي چې 30 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. او د چین حکومت یو نوی پلان اعلان کړی چې پر اساس به یې په راتلونکي یوه لسیزه کې دا هیواد 50 میلیونه فوټبالستان وروزي. د چین حکومت غواړي تر 2050 میلادي کاله د فوټبال په نړیوالو اتلانو کې خپل هیواد شامل کړي.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خپرېږي، خو تر هغې مخکې له مرزي احمدزی څخه د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلین وایي چې د چابهار بندر په اړه په نوې ډیلی کې د افغانستان، هند او ایران د تخنیکی ټیم ترمنځ غونډه روانه ده. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغې غونډه کې د چابهار بندر د ګټې اخیستنې په تخنیکي چارو خبرې کیږي.
د افغانستان، هندوستان او ایران ترمنځ تخنیکي ناسته ده چې څنګه کولی شي د تجارتي او اقتصادي په اړه او د چابهار د بندر نه سره استفاده کولی شي. امیدواره چې په دې ناسته کې ټول هغه ستونزې او تخنیکي مسایل را باندې توافق شي او یو مسوده د تفاهمنامه لپاره جوړ شي د هر سه هیوادونو د تخنیکي سلاحکارانو ترمنځ، چې په بله ناسته کې د دریاخیز تفاهمنامه چې مشترک استفاده د چابهار بندر نه ده هغه انشاءالله لاستیک شي.
هند تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ، خو پر دغه سمندري بندر تر اوسه جدي کار نه دی پیل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي د چابهار بندر له لارې له هند او یو شمیر نورو هیوادونو سره سوداګري مهمه بولي. د افغانستان د مالی وزارت هڅه کوي چې ډیر ژر د افغانستان د پراختیا نوې ملي ستراتیژي بشپړه کړي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د مالی وزیر اکلیل حکیمی په همدې اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن سره هم وکتل. عبدالرحیم زی وایي چې په دغه ستراتیژۍ کې له فساد سره مبارزه، ښه حکومتوالي، اقتصادي پراختیا او په یو صادراتي هیواد د افغانستان بدلول شامل دي. نوموړی وایي چې د مالی وزارت هڅه کوي د افغانستان د پراختیا نوې ستراتیژي د وارسا او بروکسل تر کانفرانسونو مخکې بشپړه او بیا یې د کانفرانسونو ته وړاندې کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازار د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومانه 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1430 افغانۍ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریک و ویګرک و ازریک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو هیله ده روغ او بریالي اوسئ. دا ځل مو د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې په پروګرام کې د یو ځوان ستونزه راخسته چې تحصیل کړي او غواړي چې ښوونکی شي. د دې ستونزه به له ده له خولې واورو. خوروره مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ.
نوم مې اسدالله د امینالله زویم د میدان وردګ ولایت.
تاسو له کوم ځای تماس نیولی؟
سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې نه.
وروره ستا ستونزه څه ده؟
درې وارې ما امتحان ورکړی په میدان شار کې، مارې درې وارې کامیاب شوی یم. هغه وایي چې ولاړ شم موافقه راوړه. زه ولاړ شم موافقه د ټولو مکتبونو غواړم چې واخلم. هغه مکتبو کې د ما سره موافقه یا نه کوي یا مدیر خوښه نه وي. او هر وارې چې د بستونه اعلانېږي د امام ابو حنیفه د لیسې خصوصا اکثریت یې ریاضي ورکوي. خپل د ریاضي استادان دلته ریاضي د معرف تقریبا ریاضي استادان چې هیڅ نه وین 22 تنه یا 80 تنه داسې استادان لري. زه وایم چې د بیولوژي یو استاد دی چې کالان دوه اضافه نه وي. موږ وایو چې یو بس د بیولوژي ورکړل شي او د کیمیا ورکړل شي. دا مسلکي استادان غواړي دي استعمال ته ورکړل شي. او بل د خپل بسونه د خپل استاد لپاره جوړوي، د خپل خپل خوان لپاره اکثریت وخت خپل خپلوان مرتي کوي. نو پروسه کالم د انګلیسي بس ورکړو. دا سفر میاش کې د انجینر د انګلیسي بس استاد و تر د انګلیسي نه فارغ و د ادبیات نه، مګر خپل زوم یې ونی و سیت ولا پنهم. نو دا مشکلات دي.
تاسو وویل چې درې ځلې د امتحان ورکړي، آیا یو ځل امتحان کافي نه؟
خو چې یو ورې کامیاب شي شپږ میاشتې کې بیا د امتحان باطلېږي، بیا یو بل امتحان خلي. بیا شپږ میاشتې پس دا امتحان باطلېږي، بیا بل امتحان خلي. په شپږ میاشتو کې تاسو کامیاب شو، چار ځای مو مکتب پیدا کړی، مکتب غیر پیدا کړل.
که چیرې دوی بیا امتحان وغواړي، تاسو حاضر راستئ چې بیا هم امتحان ورکړي؟
خپل په قدر کې فارغ شوم، یو څه پس بیا امتحان ورکوم انشاءالله. بیا هم کامیابیږم زه په باور لرم.
ستاسو رشته څه ده او په خپله رشته کې د څومره تحصیل کړی؟
رشته مې بیولوژي ده، بیولوژي نه فارغ یم، د لسانس استاد یم، قدر هم لرم او غواړم چې بیولوژي استاد په هر مکتب کې وي زه درس ورکوای شم. که دلته اوس نه کېږي یا مدیران داسې دي یا ګڼ هغه د خپله خپلغوي ده یا رشوت یې چاته شی دي، خو بیا د بل ولایت معرفي کړه چې بل ولایت کې مسلکي استادان وي.
یعنی ستاسو په نظر د بیولوژي، کیمیا او جغرافیې د استادانو لپاره ضرورت هم شته او بستونه هم شته، خو دوی نه غواړي چې یو کس پکې مقرر کړي، دوی رشوت غواړي او کواسطې ته د مجبوروي.
اصلا د رشوت او د واسطې خبره زه نه پوه نور نه پوهېږم، خو چې دوی خپله ده بس په خپل کټ کې جوړوي، چې اوس هر وار د بیولوژي بس و ریاضي بس ورکوي، هر وار د ریاضي بس ورکوي، یا د بیولوژي خپله د ریاضي دوه ویشت سوزان زه توان چې لري، نو بس باید بېخي د بیولوژي نو ریاضي بېخي نور ونیسي، د نورو علومو ونیسي، د دري د ادبیاتو دې ونیسي، د انګلیسي دې ونیسي، یا د بلې کوم یو چې ضرورت ورته لري بیولوژي دې ونیسي یا کیمیا دې ونیسي. زه داسې نه وایم چې تاسو خو ډېر خلک دي دلته، ما وایم چې باید هر مسلک سړی دلته مقرر وي. اوس هم د رئیس معرف سره د خبره شریکه کړئ چې موږ څه وکړو، اخر د مدیران هم خپله د هغه غسنه د مهمان ابو حنیفه د لیسې دی خپله وګوري چې څومره د ریاضي استادان لري، او د ریاضي استادانو ته دوه ویشت نفره ته په یو مکتب کې ضرورت شته، بیا هم بیا د ریاضي پاس ورکوي، خو باید بیا بس بلراس کایپل بس
د انصاف پلټه کې.
درنو اوریدونکو، د دې ځوان ستونزه مو واوریدله، دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او وا به وری چې مسؤلین د دې ستونزې اواره ده څه ډول ژمنه کوي. په دې اړه مو د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهرداد پوښتلی دی. جناب مهرداد، تاسو خو به د اسدالله ستونزه اوریدلې وي، په دې برخه کې ستاسو نظر غواړم.
اقدام معلم صاحبا فقط رایش اینمو شرکت در امتحان رقابتی است.
د شونکو صاحبانو لپاره یو لار داده چې پر رقابتي ازموینه کې شرکت وکړي، هر کس چې بریالی سي استخدامي شي. خو د وزارت د نوې مشرتابه لر تک سره تاکید پر دې کېږي چې په کوم شرانځي کې د کوم مضمون تدریس ته اړتیا سته. موږ مخکې له مخکې اعلان وو چې دا ازموینه د درې یا پنځو مضمونونو لپاره اخیستل کېږي او هر څوک پکې د خپلې رشتې سره سم ګډون کوي. که زموږ د دوست امتحان ورکړی او په خپله رشته کې کامیاب شوی وي، هرومرو مقررې شي، خو لږ حوصله دې وکړي، د استخدام پروسه پیلېږي.
مهرداد صاحب، دی وایي د هرو شپږو میاشتو وروسته یې تر اوسه درې ځلې امتحان ورکړی، په هر امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو ورته وایي چې بس نشته او انتظار وباسه. دی دا هم وایي اقتصادي وضع خرابه ده او دا انتظار به تر کومه وي؟
دی دی یوه عریضه ولیکي، انشاءالله موږ به ستونزه اواره کړو.
دی کله کولی شي چې خپله عریضه تاسو ته وړاندې کړي؟
نوې اونۍ کې دې موږ ته مراجعه وکړي. موږ به دا میدان وردګو د پوهنې له مسؤلینو سره موضوع شریکه کړو، خو شرط دا دی چې موږ لومړی ستونزه وڅېړو او بیا د ستونزې اوارۍ ته د قانون له موادو سره سم اقدام وکړو.
دې که تاسو ته مراجعه وکړي او خپل عریضه راوړي، تاسو ورسره د مرستې ژمنه کوي؟
در حل از اون مشکل ما همکاری میکنیم.
د دې ستونزې په حل کې موږ همکاري کوو، البته د قوانینو په پام کې نیولو سره. هیله ده دا وزارت ته راسي څو ووینو چې ستونزه څه ده. د انصاف پلټه کې.
درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه لرئ، له موږ سره شریک کړئ. زموږ شمیره ده 0 9 8 9 0 3.
د انصاف پلټه کې.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال سلامونه او نیکه هیله مې ومني. ستاسو د خوشي په هیله، د ستاسو د را رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت راورسید نو راځي چې په ګډه لومړی د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې له افغان حکومت او د حکومت توسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې د سولې مذاکراتو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي او د جګړو لمن نوره ټوله کړي. ټول افغانان له جګړو ستړي دي او د سولې راتګ ته تږي دي. نو راځي د سو اوریدونکو نظرونه او غوښتنې د دوی په خپلو ژغونو واورو.
الو السلام علیکم. زه د دامن ولسوالۍ څخه خبره کوم او زما د حکومت ولسمشر او د طالبانو مشرانو څخه دا خواهش دي چې نور دې دا وطن په بحران کې نه اچوي او له دا کلونو او د دې ناجایزه حالاتو څخه د لاس دواړه واخلي او سرکشي دې یو د بل دې خبرې سره وکړي او یو در بل دې خبرو ته غاړه سرکشي دې. دا ټول افغانان دي مثال دا باید مثال د سولې په خبرو کې مثال دیوال د سره واخلي. دا د دې دغه نه لري چې مثال دوی دواړه سره اخته او بحرانیان ترخان دي او دوی دواړه یو د بل په غاړه کې لاسونه سره اچولي. دا لاس سره واخلي خپل افغانستان دي جوړ کړي. وسلام السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل زغیرم. محترم زه پر ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله باندې زغ کوم او د طالبانو ورونو پر اختر محمد منصور صاحب باندې او پر محمد رسول صاحب باندې زغ کوم. اے محترم د الله د پاره دغه سولې جوړ سره وکي په خپل په افغانستان کې. پاکستان دوه مخه سیاست لري. شل زره کرزی صاحب لري دی اپ پاکستان ته سولې پنيات چې د اصول افغانستان ته نه دراوستي. نو چې دا دغه څلور سربان زړه کوم چې امه ترما موږ وځو سوسک خرو په افغانستان کې سول راولې. موږ د وځي سوسک خرو د ساج هیڅ څه ضرورت نه لرو د افغانستان مرګ او دغه ورکی دا برګونه دا کون جان او دا اعتماد په دښتو کې زګدي. دا چې د هر چا پر وسوځي چې وی ویني. نو زه پر دغه دوه باندې زړه کوم کته چې د الله د قران د فار جنګي دا سول راولې او با پر د ډاکټر صاحب باندې زړه کوم کته د خیر د پاره جنگیږي د اصول په افغانستان کې راولي او خپل په خپل سره راولي. دنیا واز تاسو نه جوړي په ول الله بالله کده پاکستان ته چې جوړ کده ستراتیجی د اصول افغانستان ته راولي. والسلام.
گوهر خوجانه او د خوجانه خبرې کو ورسته. السلام. زه خپل هیوادوالو ته زما نظر ده افغانستان دی او بسوات مرکزی دولت جوړیدلو کې فاتراله او نه ممکن ده دا چې یو نامه او په بل نامه ډلې جوړیږي. په یو ځای دی چې دا ډلې جوړیږي دغه ډلې د وکول شي مثلا د دولت سره همکاري ترڅو د ایران او ضعیفا هیواد کې اقتصادي زیرمې هغه د چالا کېږي وسلې پکې چې د بې مسؤلیته اشخاصو وسلوالې ډلې بالکل پیاوړي وي او پیاوړي کېږي. هغوی خپل واک اوس نه خوښ کوي. هر یو ماتوي کړی هر یو چورواکې تقریبا په میلیونو میلیونو ډالر د وسلو مهمات او مرمیو او ټانکونو نه په لاس راوړي دي او دولتي شتمنۍ ټولې چور شوي دي. دلته هغه د سولې او روغې جوړې پروګرام عملي کېږي ځکه هغوی تغیره موجوده ده. هغوی نه غواړي دغه جګړه د دغه ماتوي ډالو دغه چورواکانو لخوا پیل شوې ده او تر شا یې د حمایت کوونکي هیوادونه موجود. نو راځي د زړه له کومې خدای ته قرآن او رسول ته وفادار شي د دغه زورواکو فیلډرانو واکمنو شخصیتونو او د نورو لپاره داسې یو سازه جزا معلومه کړي په دولت کې چې موږ وکولی شو د دغه پوځ په واسطه وي پیاوړی پوځ ولرو او موږ وکولی شو چې دغه ډول خلکو ته موږ بهرنیان ته جواب ورکړو. داخلیانو ته
بله. السلام علیکم. زه تاولا صدام د زابل ولایت او تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما د افغانستان د چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ د پاکستان د چارواکو په دروغجن وعده باندې نه تیروځي او نور د دې د دروغجن وعده شاته وغورځوي. دې کچېری سول راولي په افغانستان کې د مهرباني او چې د افغان طالبانو سره دې مخامخ خبرې وکړي. مهرباني او سلام په احترام.
زه هم دا غواړم چې څنګه د افغانستان د سولې مشورې جوړولو دا کوم نتیجې نه ورکړي. تاسې حکومت او د طالبانو سره خېشتې ملګري ملتونه وکړي چې د افغانستان په هانو روښانتوکرانو ولوم او ته وخت ورکړي چې په دې غروغ جوړ کړي یو برخه وخت کې دغه پیغام دی. وسلام.
سلام علیکم. د مانم ګل رحمان دی د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم. زه د ایران څخه خبرې کوم او د ماده کاغلی محمد اشرف غنی ولسمشر نه او کاغلی حکمتیار صاحب نه او خاغلی ډاکټر صاحب عبدالله او د طالبانو د مشرانو نه او د ټولو دولتي چارواکو نه هر څوک چې د ما غیار وي باید نور مو صلح راولو په افغانستان کې او جنگ ته خاتمه ورکړو و من الله توفیق.
محترمه دوست لکه چې تاسو هم ویل سوله د افغانستان یو اساسي اړتیا ده او خلک نور له جګړو ستړي سوي دي، خو بلور افغان حکومت وایي چې دوی هم په پرله پسې ډول د سولې راوستلو لپاره له هیڅ لارې خپلې هڅې نه سپموي. که تاسو د ازادي راډیو خبرونې تعقیب کړي وي، تقریبا هر ورځ د سولې خبرو په اړه بیلابیل راپورونه، مرکې او تحلیلونه لرو، البته د بیلابیلو اړخونو سره خبرې پکې سوي دي. که هم تاسو په راپورونو کې اوریدلي وي چې د افغانستان د سولې خبرو په اړه د حکومت وروستۍ هڅې د وسلوالو طالبانو لخوا رد سوې او هغوی خپل شرطونه یو ځل بیا مطرح کړي دي، خو تېره ورځ د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي چې په دې وروستیو کې د ملا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ د طالبانو ځینو قوماندانانو د افغانستان له حکومت سره په پټه خبرې کړې دي. د بېلګې په ډول به په ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو د استازي محمد نعیم لالی حمیدزی څرګندونې درواورم چې له ازادي راډیو سره یې کړې دي.
هغه څوک چې د سولې د پروسې سره یوځای کېږي، په هغه کې ذاکر ملا قیوم نوم هم پکې یادېږي، ځینې نور مشران به هم راځي. خبرې د حکومت سره هم روانې کړي دي، خصوصي خبرې هم د قومي مشرانو یا د سیاستونو سره په روانې دي. د طالبانو ډېره غټه بشرتابه به د طالبانو د صفوف سره ووځي. هغه ډله به پاتې شي چې یا ایرانیان یې د خپلو ګټو دپاره دلته جنګوي، یا پاکستانیان جنګوي، یا په دغه اخره کې چې روسان هم ورسره پکې یادېدل.
په ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو استازی محمد نعیم لالی حمیدزی و. دوستانو، دا خوشبینی داسې مهال څرګندېږي چې افغان حکومت هم ویلي چې د بېلابېلو لارو د مختلفو وسلوالو ډلو سره د سولې مذاکرات وسوي مخته وړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې دغه پیل شوي خبرې به مثبته نتیجه ورکړي.
د افغانستان حکومت همدا اوس پر ډېرو چینلونو باندې د سولې مذاکرات روان کړي، په دې هیله باندې چې وکولای شو یو دایمي سولې ته د یو پروسې له لارې ورسېږو. ولې تر اوسه پورې دا نه سو چې وتولای شي له چا سره په کومو ډلو سره په مذاکراتو کې، ولې پر مختلفو چینلونو باندې د سولې مذاکرات مخته وړو.
د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال و. نو دوستانو، په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله ورځو نور اوریدونکو ته هم چې پر مختلفو ستونزو را سره ژغېدلی دي او موږ ته په پیغام ثبتونکي دستګاه کې خپل پیغامونه، شکایتونه، وړاندیزونه ثبت کړي دي، په ګټه به یې واورو.
بله، السلام علیکم. زه نعمت الله هلمند ولایت تاسو دا پیغام پرېږدم. زما پیغام دا دی چې دغه رئیس جمهور صاحب سره اجرایي رئیس سره دا غوښتنه زما ده چې دغه کوم رسنۍ وویل چې دغه افغانان چې د ایران په زندانو کې ناست دي، اعدام حکومنه یې ورکړي دي، اعدامونه باندې راوتلي دي، چې دا افغانان تبادله باندې را اړي، آیا اوس دوی دغه دپاره یو آمادګي نیولې که نه دي نیولې؟ که نه دي نیولې، خو دا هم د حل لاره غواړي. خو دلته د افغانانو تر شا واړه واړه بچي پاتې دي، دوی هلته زندانو کې په کلونه کلونه شپې تېرې کړي دي، او د دغه دپاره د یو حل لاره باید دوی ورته پیدا کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ولایت رینو ولایت خصاص سره په تاسو مخ تماس یم. ما سلامونه د ازادي راډیو ټول پر کوم کا اوریدم کا ور رسیدي. از ما پیغام د موږ ورې جنور صاحب اشرف منی صاحب ته ور رسیدي. په وندا د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات ترلاسه کړي، او د دې په ایران څخه معلومات ترلاسه کړي چې افغاني بندیانو محاکمې ولې نه کیږي، او یا ولې په څنګه نه اسې پر نه اسې یو کال باندې څوک نه چې اورېدي محاکمې نه کیږي. زما خواهش اله او ارزو د موږ ورې جنور صاحب څخه دا ده چې د افغان چې د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات ترلاسه کړي، چې د دې محاکمې د ژر تر ژره وشي. وسلام.
سلامونه وړاندې کوم. عبدالباری جانی هم د ایران تماس نیولی دی. آیا زما دا غوښتنه د افغانستان د ټولو لوړپوړو چارواکو سره، آیا دانی افغانیان پر مرګ باندې راوستل، د ایران پولیسانو د داعش په تور ګډ وویشتل، آیا د دې غوښتنه نه شي کولی د افغانستان دولت د ایران څخه؟ ته د ایران یو نفر مړ ته جستیس غوښتنه کوي که نه کوي؟ په دا یو نفر باندې ټول افغانستان ولا شي اشغال نه کړي، او دلته چې هم راشي مای په خدای سره کتنې کده و سر ګرځي شو کوي، او نن هم دې په نامه نه ورته وایي افغانۍ. نو
ګرد بلبخ کاریګر خلک به د ماښام دنه لري پاسپورټ پیسې خو موږ نه لرو چې پاسپورټي راسي دوه میلیونه کوچ اخبري راسه اخلي دغه لا پاسپورټونه خو د افغانستان دولت په دوه میلیونه تومانه کړي چې موږ کوچ اخبري ورنه کړو دوه میلیونه پاسپورټ وکړو نو خدای دې مسلمان پیغام نه شي چې ما خو ډېر زړه درد کوي پر دې باندې چې افغانان پر مرزو باندې وډې وډې تل د لاسه مې یاد په ایران پولیسان وژني یاد داعش په تور وژني په خاص د افغانانو ځینې په ایران کې چې زما دې په خدای سره قسم په غټ کې د افغانانو ببینې دي نو ما پیغام به خامہ خرته نه شرکوي د خدای په امان دي.
بله السلام علیکم زه نور احمد قربانی هم د هلمند ولایت مرکز مشرګان سر صاحبان څه راځي دغه ته چې زه منکشه مینونه مې راکړې چې زه سوه ولستنی او درځه ستنیم په ټاکري دي خو بل اخره درې مینونه پیاده را باندې پټو سوې چې کوم مشکل نه درته جوړ کړي او څلرم دا نه بل اخره چې ماستر ګر د لاسه ورته او پښې مې د لاسه ورکړي خوش نن د زخمو چرکونه بویږي خو د دولت نه په ملري راځي چې په مرنه نه درته کړي نو دا غوښتنه د ازادي راډیو ته چې دغه نور پیغام د مربوطه څنګه پر ورسي او د مرکز پر د نور راغ ورسي چې دا غزمو علاج وسي او سلام په احترام او په دې لیست سره موږ راغبل دا ورسو.
بلی السلام علیکم حکمت لای نه زبل ولایت تصویر دوه سوالي د مرزه د کل سره سره په اړیکه کې يم زه له محترم اشرف خان صاحب څخه دا غهله رم چې کلدار په افغانستان کې باندې کې و سلام احترام.
السلام علیکم زه رحمت الله رحمت کابل نه ازادي رادیو ته دا پیغام پیلم بعد السلام الرحمن پیغام عبد الله تاسو شپانیت وروره سوي یره مې ربانې باندې افغانستان کې ولې هغه نه باندې وي کلداري او کاوه کې کلداري په غزنی کې په کندار کې په جلال آباد کې دالو یو خارو کې کلداري او کابل کې وطن ته زموږ یاري کلداري خو بیا په وطن کې غزنی خواته دا باندې کوکی موږ کلداري چې لږ تر افغانانو دبل تاوان وردی دا وخت زه تلل او په پاکستان ته ته ورکې ماته یې دوه سوه روپۍ راکړه ما افغاني ورسره وکېویل یې دا خو موږ نه پېژنو دا خو اړیکو ملک دی دې موږ روپۍ نه پېژنې تاسې کوئ نور څوم کمه یا شی کمه یې ډېر اقتصاد هم ځای پکوي دي هر مسلمان ډېره خلک وایي ځای پکوي چې هغه د کورو خلک دي عوام خلک دي که نور څه نه څه کوي یو سر څه یو سر خو چې جوړ څه بیا خو دې دواړه په یو دي سره کښېني او لا خو دې تېر جوړه کړي وپلیاز دي خدای شوروی ته گیز دی ورو دی ان موږ گیز شوروی ته جی تاریخ په دا غنه سیرا ګرځوات مو باندې ورکونه تیری دی پاکستان ته جی او نیمو کور کې برک نه ستو ورو دی ان تاجکستان یا خپل افغانستان پندونه جوړ څوره برکونه به چې په پرایت کې دی پندو لري او بده ډیر دی اینا د ځکه مون خو به و سلام خدای په امان.
السلام علیکم قدرت الله استاد یا خاري څه خبره کوم ما دا پیغام دی کندهار ولایت د کاروالو د والی صاحب څخه دا بندر بازار سړک د خلص کام لرنه وکي چې خدای څخه راته وې چې په کولن دي غار کړی دی د دې د دې یو ځم سره کبر د امبر غاړي ابرې مکرې د امبر غاړي ګر د سړک د تینې ته کمی دی نه مریضان پر کلای شي نه دغه پر سپینځري پر کلای شي هر سړی چې پر رواني خرابې کوي دغه کې څه څه نه کوي دا ته یو پام لرنه وو چې دا د زړه سارو د بازار سړک کې برګر ضروري دی چې راجوړ کی. او سلام
و السلام علیکم کندهار ته ځای د ولس پولیس او ځالیم خبرې کوم ما دا اشرف غنی زغدا خوایم چې مسله څنګه ولس ولې کې کاروبارونه نشته خوړې په ټاپه ذریعہ دیږي نو موږ غواړو چې کاروبار شوې کې نو خلک ته نشي د مخ کړي دي ان کاروبار نشته مو دا مشتاق مو سلام
علیکم. السلام علیکم استاد الله احمد جلال آباد نه من په ننګرهار کې ډېر ځوانان د بیکاری د مسره مخامخ دي او کار نه لري کسب نه لري د افغان دولت نه مخایز دا ده چې دغه ځوانانو ته کار او بوختیاوې برابر کړي تر څو وشي کولای خپل هیواد او خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام
وروره په دې هیله چې په افغانستان کې د بیکاری او نورو ټولو برخو ستونزې هواری سي او مسولینو ستاسو ژغونه مې اوریدلې وي. د دې خبرونه وخت نور پای ته رسیدي. یو یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو درغلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. نو بیا هم ستاسو نورو ټلیفوني تماسونو ته پاتې مې یو تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تپاتیا کزار شکنا آئے زبر تپاتیا.